واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
وایان سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې د چین د قانون یو غټ دولتي شرکت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د لیتیمو د قانونو د راسپړلو په غرض د لسو میلیاردو ډالرو پانګې اچولو اراده لري او د طالبانو د حکومت د قانون او صنایت وزارت سره مذاکرات روان دي. د ساوت چاینا مارننګ نیوز د انګریزي ژبې ورځپاڼې پرون د شنبه په ورځ د حمل یا اوري په شپږشتمه له هانګ کانګ نه خبر ورکړ چې د چین حکومت له افغانستان سره د اړیکو پاروان په دوه مسایلو باندې تمرکز کوي، اقتصادي ګټې او د ټیریزم پر ضد مبارزه. ورځپاڼه وایي فکر کېږي چې د افغانستان د لیتیمو د ذخیرو ارزښت زرو میلیاردو امریکایي ډالرو ته رسیږي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی، تاسې د افغانستان او سیمې خبرونه اورئ. د سودان د نیما نظامی آر ایس ایف سره ولحرکا ملیشو او د پوځ ترمنځ د شنبه په ورځ خونړۍ جګړې شوې دي. د آر ایس ایف ملیشی په پایتخت خرطوم کې د جمهوری ریاست د ماڼۍ د پوځ د لوی درسیز د اقامتګاه او د خرطوم د نړیوال هوایي میدان د نیولو دعوه وکړه. د رویټرز خبري اژانس وای چې د دواړو خواو ترمنځ پرونی جګړې د شمالي افریقا په هغه هیواد کې د قدرت د نیولو لپاره کودتا ته ورته وي. د سوډان پوځ ادعا کړي چې د آر ایس ایف ملیشو د ایستلو لپاره ځوابي عملیات پیل کړي دي. څارونکي وایي چې د آر ایس ایف ملیشیاز باکونه شاوخوا سل زره وسلوال لري. اژانس وایي چې اصلي وضعیت لا په سمه توګه نه دی څرګند. د ایران د پولیسو عمومي قماندان احمد رضا ردان پرون د شنبه په ورځ اعلان وکړ ښځو د عفت او حجاب قانون به ژر نافذ شي. چارواکو په عامو ځایونو کې خفیه امنیتي کمرې لګولې دي. په سعودي عربستان کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو د استازو ترمنځ د ملاقات نه وروسته لسره له سوریه سره د عربي نړۍ د دوه اړخیزو اړیکو د برقرارولو او د عرب لیگ په سازمان کې د شاملولو په اړه نهایي فیصله ونه شوه. په دغه غونډه کې د خلیج له مشرانو نه علاوه د مصر، اردن او عراق استازو هم ګډون کړی وو او د سوریې د بهرنی چارو وزیر هم پکې حاضر وو. لبل خوا پرون د شنبه پر از هم د سعودیانو او د یمن د حوثیانو ترمنځ د جنگ قیدیان تبادله شو. دواړو خواو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په منځګړیتوب تر دې دمه 900 قیدیان خوشی کړی دي. په سیمه کې د امریکا غا خبري الوای چې د جنگ قیدیان په داسې حال کې تبادله کیږي چې د یمن د اتکلن خونړي جنگ د پای ته رسیدو لپاره هیلې زیاتې شوي. دا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر انټونی بلنکن پرون د شنبه په ورځ د ویتنام د صدر اعظم فام من چین سره وکتل. د بهرنی چار وزیر په صفت دا ویتنام ته د ښاغلي بلنکن لومړی سفر دی. په عین وخت کې بلنکن په هانوی کې د متحده ایالاتو د نوي سفارت د ودانۍ بنسټ چې د 1.2 میلیارد ډالرو په لګښت جوړیږي کېښودو. بیجنګ د شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د تجارت د وزارت لخوا پر هغه چینایي شرکت باندې د بندیزونو د لګولو له امله احتجاج وکړ چې د امریکا لخوا د لګول شوو بندیزونو باوجود له روسیې سره راکړه ورکړه کوي. د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو د افشا شوو اسنادو نه داسې څرګندېږي چې چین له روسیې سره د خپلو اړیکو لپاره یو حد ټاکلی. چین ژمنه کړې چې د یوکران په جنگ کې شاملو خواو باندې به وسلې نه پلوري. د برازیل جمهور رئیس لوئیز اینیاشو لولا دا سیلوا د شنبه په ورځ په بیجنګ کې چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره د ملاقات نه وروسته خبریالان ته وویل چې متحده ایالات باید په یوکران کې د جنگ په ځای د سولې مذاکرات پیل کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکوي چې د یوکرين پر ختیځ ښار سلوویانسک باندې د روسي ځواکونو د توغندو په برید کې د شنبه په ورځ د وژل شوو کسانو شمیر 100 ته لوړ شو. یوکرينی چارواکي وایي چې ګڼ شمیر خلک د ړنګو شوو ودانیو لاندې پراته دي. وروسته له هغه چې د چاد او نایجیریا له سرحد سره تیر مواقع د کیمرون د شمالي ښار ماروا ښاروال په عام محضر کې دو ژورنالیستانو ته د مرګ واښونه وکړو، هغوی د کیمرون مرکزي حکومت ته د امنیت د ساتلو خواست وکړو. دغه ژورنالیستانو د محلي چارواکو لخوا د سړک سازۍ په یوې پروژې کې له قراردادیانو نه د بډو اخیستلو په اړه رپورټونه لیکل. د شنبه په شپه د متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالت کې د سانتا روزا د سیمې سره چیرما 4.4 درجو په قوت د زلزلو څو ټکانونه محسوس شو. د یونان د بهرنی چار وزیر نیکاس دینډیاس د جمعې په ورځ په یوې تلویزیوني مرکه کې د ترکیه یونان ترمنځ د تفاهم او ډیالوګ د جاري ساتلو پر اهمیت تاکید وکړ. دواړه هیوادونه چې د ناټو غړي دي، ختیځ مدیترانې او د ایجین د سمندرګي د ذخیرو د ملکیت په سر شخړه او لانجه روانه ده. او د بیاټریز فلامینی په نوم یوې 50 کلنې هسپانوي لوبغاړی د هغه هیواد په جنوب کې اویا متره ژور سمڅې کې د 50 ورځو تیرولو وروسته د جمعې په ورځ له سمڅې نه راووتله. نوموړي وایي غوښتلې چې د انسانانو پر ذهن او بدن د تنهایی او ګوښنشینۍ اثرات په امتحاني توګه پر خپل ځان وازمایي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلای سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې یو وړپړی قزاقستاني هیئت کابل ته د سفر په مهال د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراختیا او ځینو نورو مسلو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دفتر وایي اوس مهال د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ کچه شاوخوا 900 میلیونه ډالر ده. ملا برادر د قزاقستان د هیئت د مشري غوښتي چې د طالبانو ډیپلوماټان دې په خپل هیواد کې ومني. په مخکې په دې اړه د کابل څخه د اکرام شنواری رپورت.
د قزاقستان د صدر اعظم د مرستیال او د سوداګری د وزیر سیریک جومانګریان په مشرۍ او پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون د بهرنۍ او صنعت او سوداګری د وزارتونو د سرپرستو وزیرانو سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا ترڅنګ په نورو اړوندو مسلو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال دفتر په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې ملا برادر د قزاقستان د پلاوي د مشر څخه غوښتي چې د طالبانو د حکومت ډیپلوماتان په خپل هیواد کې ومني. د دې اعلامیې له مخې ښاغلي جومانګرین هم ملا برادر ته ویلي چې د طالبانو د حکومت ډیپلوماتان به په خپل هیواد کې ومني. همداشان د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د قزاقستان د پلاوي مشر جومانګرین ملا برادر ته ویلي چې هیواد یې نیت لري چې په روان میلادي کال کې افغانستان سره د سوداګرۍ کچه 3 میلیارد ډالر ته ورسي. هغه ویلي چې تیر کال د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ کچه نږدې 1 میلیارد ډالر وه، چې د وړم کال پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي. تر اوسه د قزاقستان د حکومت لخوا د دې کتنې په اړه رسنیو ته سندي ویل شوي. همداشان دغه پلاوي د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متکی سره او د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د سرپرست نور الدین عزیزي سره هم په جلا جلا توګه کتلي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې خغلی متکی دغه پلاوی ته ویلي چې اوس مال قزاقستاني شرکتونه په افغانستان کې د اوسپنې پټلۍ د جوړولو په برخه کې کار کوي. خغلی متکی چې تازه د ازبکستان څخه کابل ته ستون شوی د سمرقند غونډې ته په وینا کې هم د خپل ګاونډیو او په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا د هیوادو څخه په افغانستان کې په اقتصادي برخو کې د ښکېلتیا غوښتنه کړې وه.
څو لسیزې په افغانستان کې تحمیلي جګړو نه تنها د افغانستان بلکې د سیمې له هیوادونو څخه هم ډیر اقتصادي او تجارتي فرصتونه ترلاسه کړل. اوس دا فرصت برابر شوی چې افغانستان د سیمې یو مهم اقتصادي او تجارتي شریک شي. زموږ هیله بداوي چې د سیمې هیوادونه هم په افغانستان کې د ثبات او اقتصادي ښیرازي لپاره په مشترک ډول هغه شرایط برابر کړي چې مرسته وکړي ترڅو افغانستان خپل رغنده رول ولوبوي. موږ په خپل هم چمتو یو چې د یو مسول حکومت په توګه خپل مسولیتونه ادا کړو.
پروسی کلو کې افغان سوداګرو د قزاقستان څخه افغانستان ته د غنمو واردول پیل کړی چې دغه هوا څخه د غنمو وارداتو پر پاکستاني غنمو د افغانستان ته کاډی را کم کړی ده. د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د ایران په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادو سره د افغانستان د سوداګرۍ لویه برخه د دغو هیوادو څخه واردات جوړوي، خو په بدل کې افغانستان دغو هیوادو ته د صادراتو لپاره ډېر څه نه لري. د اقتصادي او اقتصادي سره ځای وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د افغانستان صادرات زیات شوي، خو په صادراتو کې دا زیاتواله د تولیدي توکو له درکه نه دی راغلی او تر ډیره د دغه هوا څخه توکي پاکستان ته صادر شوي دي.
د ایران و آسیای میانه و چین و سایر کشورها که در گذشته هند احیاناً که صادرات ما بسیار قابل توجه بود در نظام گذشته، ولی در دوره در نظام طالبان متاسفانه در حکومت طالبان ما افزایش به او کشورها به مقاصد غیر پاکستان نمیبینیم.
در دوره ویشته بلدی کال داگست میشه روسا در تاجکستان پرتا در منظره اسی اکثر و هیوادونو در طالبان و حکومت سرخ پل یاری کی ساتری دی کسام دغو هیوادونو در نره در نور هیوادو پسیر در طالبان و حکومت پرسپیت نده پیجندره خو اکثر و دغو هیوادو پر کابل که خپل سپارتونه پرانیستی پریخی دی.
هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسی پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ د خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست وایي افغانان د خبرو له لارې د اوسنیو ننګونو د اواري غوښتونکي دي. ویست په دوحه کې د افغانستان د راتلونکي په اړه په یوه غونډه کې له یو شمیر افغانانو او د متحده ایالاتو له شریکانو سره کتلي دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی له ټام ویست سره په تلیفون کې خبرې کړې. په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره ډېر ژر د ملي مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار کړی دی. د بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په ازبکستان کې د افغانستان په اړه تر غونډې وروسته له طالبانو سره د اړیکو پر ساتلو او دوام ورکولو او د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. نور حال پر پټ کووري
سیمیتا د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي په دوحه کې له یو شمېر افغان سیاستوالو، میرمنو، پخوانیو وزیرانو، فعالینو، اقتصاد پوهانو او قومي مشرانو سره کتلي دي. ویست وای غونډه کې ډېری ګډونوال له افغانستانه دوحې ته تللي وو. ښاغلی ویست ویلي چې د دې غونډې هر افغان ګډونوال د خبرو له لارې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د اواري او له جګړې سره د مخالفت غږ کړی دی. د یو ټویټ له مخې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له ټاون ویس سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره ډېر ژر د ملي مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار کړی او تر څنګ یې په ملي او نړیوالو سازمانونو کې د میرمنو پر کار د طالبانو د بندیز لرې کېدو، د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستل کېدو هم خبرې کړې دي. د خغل ټاون ویس په خبره په دوحه کې د افغانستان راتلونکي فکر فورم په نوم جوړه شوې غونډه کې د طالبان د چلن غندنه او د هغوی د ملاتړ په اړه نظریات اوریدلی او تر څنګ هغه وړاندیزونه هم ترلاسه کړي چې څه ډول نړیوال ټولنه اوسنۍ ننګونې حل کړي. یو شمېر شنونکي وایي په دې غونډه کې تکراری مسایل یاد شوي دي.
د بین الافغانی مذاکرات لپاره متاسفانه یو اجنډا یا یو فرمول هم نه لري چې مثلا څنګه کم بین الافغانی طالبان په خوانی جهادیان نه مني وای دا وی کسان چې غلای کړي، چوری کړي، چپاولې کړي دي د دې اوسره نکینی او تا امریکا دوم نسل ته اجازه نه ورکي غواړي چې دا کسان راوړي ځای پر ځای کی د دې بنبست لپاره پکار دا و چې تام وس باید یو لار خوره کی یعنی دا چې دا نسل د سانین لیری او دوم نسل ته اجازه ورکي چې طالبانو سره بین الافغانی مذاکرات ادامه ورکي.
ټاکل شوی ټام ویست په متحده عربی اماراتو کې هم له یو شمېر افغانانو سره وګوري.
د دنه د مو خواهش داده چې موږ د بانکو مشکل تر اوسه نه ده حل شوی، یعنی دغه کې باید دم په خام د ته ویډیو په دغه کې د همکاري ته ضرورت درو چې هغه تاجران چې د بانکو مشکل لري پیسې نشي ترانسفر کولای له افغانستان نه چې مالونه اخلي بهر نه افغانستان لپاره خوراکي توکي لا دویا لا بل شی اخلي نو هغه پیسې ترانسفر له مشکل سره مخ یو.
بلخوا د ازبکستان په سمرقند کې د افغانستان په اړه له غونډې یوه ورځ وروسته د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران ترمنځ غونډه شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له طالبانو سره د اړیکو پر ساتلو او دوام ورکولو ټینګار کړی دی.
مونږ ټول په یو خوله اړتیا وینو چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ولرو او پراختیا ورکړو. د ترهګریزو ګواښونو له کبله د دریځ کمزوري کېدو سره سره دوی لا هم د هیواد واک او کنټرول پلاس کې لري.
یو پوزیشن
د روسي د بهرنی چارو وزیر په افغانستان کې د ټول شومنه حکومت پر جوړیدو هم ټینګار کړی دی. وایدا به پر رسمیت د طالبانو پیژندلو لپاره مهم ګام وي.
یقینا دا پر رسمیت پیژندلو په لور یو اړین ګام دی، نه یوازې د طالبانو د مشرتابه د موقت حکومت بلکې د نوی افغان حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره یو ګام دی، او د ټول شمولیت لپاره دا هم ډیره اړینه ده چې خلک د رای ورکولو، میرمنې او نجونې د زده کړو حق ولري.
بلخوا د چین د بهرنی چارو وزیر چین کینګ د طالبان لوري پر میرمنو د ورستیو محدودیتونو لکبل اندېښنه خودل ده. کینګ د څرګندونه په سمرقند کې د افغانستان په اړه د غونډې پر مهال کړې دي. طالبان د ملګرو ملتونو سازمان کې د میرمنو پر کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بلی، خو د دوی دا کار د ملګرو ملتونو، امریکا او نور هیوادونو لخوا په کلکه غندل شوی دی. وحید فیضی، امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځې امریکا په وخت د سهار د نه نیمو تر لسو بجو.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن ادارې د افغانستان په اړه د عمل نه وروسته رپورټ خپور کړی دی چې د عسکرو دا ګډوډي د وټولو پړای په کې په پخوانی جمهور رئیس ټرمپ په ادارې اچولې ده. د امریکا ژغ خبریال کیرول کیستل د چارو د کارپوهانو سره بحث کړی دی، او موږ تاسو ته دغه بحث په اساس رپورت برابر کړی.
مایک میکال چې د کانګرس په بهرنیو چارو د کمیټې مشر کوي، د افغانستان د امریکایي عسکرو د وټولو په اړه تحقیقات سره کوي. هغه د امریکا ولسمشر بایدن د افغانستان د عسکرو په ګډوډۍ د راوتلو مسول ګڼي، خو د بایدن د اداري هغه رپورت چې د پینټاګان د ځینې رپورټونو په اساس جوړ شوی دی، وایي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د عسکرو د وټولو پروسس سمنو پلان کړي. د ویلسن په سړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا چارو کارپو مایکل کوګلمن امریکا غږ ته ویل چې د اړتیا دي چې په دې اړه د ټرمپ او بایدن حکومتونه دواړه مسول دي. هغه زیاته کړه،
So yeah, the Biden administration was in a very difficult position where it had to make some very difficult complex decisions.
The ولسمشر بایدن حکومت د یو مشکل انتخاب سره مخ و. د ټرمپ حکومت د طالبانو سره تړون کړو چې د سو میاشتو په موده کې به ټول عسکر د افغانستان نه وباسي، او که چېرته امریکایي عسکر د ټاکل شوې نیټې نه وروسته په افغانستان کې پاتې شوي، طالبانو کېدای شي د هغو په ضد جنګ بیا شروع کړو. نو د بایدن حکومت سره ډېر لږ وخت و چې دغه پریکړه زر تر زره وکړي.
کوګلمن زیاته کړه چې په کار ته دا په پام کې وساتل شي، بایدن په خپله هم غوښتل د افغانستان نه عسکر وباسي، او دا په سیاسي توګه اسانه ده چې ټول مسولیت پر ټرمپ واچول شي، خو زما په فکر بایدن په خپله هم د عسکرو بیرته راایستل غوښتل. کوګلمن زیاته کړه،
way politically convenient to lay the blame on Trump and to say, oh well, President Trump put us in a difficult spot.
خدا سکرو د رقم ګډ ود راوتلو مسله کې د بایدن حکومت هم مسول دی، او په خاص توګه کله چې تاسو په هغه چې د 12 پاڼې راپور په اساس د بایدن ادارې ته دا معلومه و چې د ټول عسکرو د ستل نمخ کې طالبان ته واک ورکړ شي، نو سبا پېښ شي.
د چارو ځنې کارپوهان وایي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې چې کله په دوها کې د طالبانو سره خبرې پیل کړې، نو افغان حکومت یې پکې شامل نه کړ چې دغه په دې اړه بې باوري رامنځته کړه. د عمل نه وروسته رپورټ وایي چې دغه شرایطو د ولسمشر بایدن د افغانستان د وتلو لارې محدود کړې وې. الیزابت شرکلر چې په سمسن مرکز کې د جنوبي اسیا کارپوه د امریکا غږ ته ویل،
what the US did and didn't require of the Taliban in that agreement.
کته سودې ته وګورې چې امریکا وکړل او وینه کړل، د دوه په ترون زیاتره نیو کې داري چې دا ډیر ضعیف او چې طالبانو چې کومې جمعنې کړې وي، امریکا نشو کولې چې طالبان دغه ته ټینګ وساتي. د ټرمپ حکومت په افغانستان کې د عسکرو د نور وخت لپاره پاتې کول نه غوښتل، او بایدن ادارې هم دا ګڼل چې د عسکرو حالت نور پاتې کېده ګټور نه دی. په امریکا کې لا هم دواړه سیاسي ګوندونه د افغانستان په ګډوډۍ د وتلو په اړه یو بل تور نوي یادونه ورد چې امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان نو وتل او دغه مهال په کابل کې یوې لوی چاودنې په سلګونو کسان ووژل.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونې دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خپرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږنیمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 4:09 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ماهیروي.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. د امریکا د متحده ایالاتو د چاپیریال ساتنې ادارې روانه اونۍ د موټرو د مزیره غازو یا لوګیو د مخنیوي لپاره نوي معیارونه وړاندې کړل. دا به د دې هیواد په تاریخ کې د موټرو د لوګي د محدودولو تر ټولو جدي معیارونه وي او تر 2022 میلادي کال پورې به په امریکا کې د تولیدونکو موټرو شمیر 2/3 برخه برېښنایي موټرو ته واوړي. خدا چې د موټرو پر پلورونکو جوړونکو او نور نړۍ به یې اغیز اچوي په دې باره کې پام وکړئ. رپورټ ته
یوالسی زکیږي چې الیکس براون برېښنایي موټر پیرلی دی. الیکس د اقلیمي بدلون د مخنیوي په موخه د برېښنایي موټرو سره لیوالتیا لري.
I had kind of an epiphany.
کله چې زه د لومړي ماشوم خاون شوم سمدستي یو فکر را پیدا شو او دا هغه وخت چې موږ تازه کور رانیولې وو. ما د خپل ماشوم د راتلونکي په حق له فکر کاوه او ورته اندېښنه مې وه.
د چارشن په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د چاپیریال ساتنې ادارې د هواد په کچه د هوا د کیفیت سمون په مخه د موټرو او لاریو د خپرېدونکو مزره غازونو یا لوګي د مخنیوي لپاره تازه معیارونه اعلان کړل. نوولس مشر بایدن اداره ادعا کوي چې دا معیارونه به د تولیدیدونکي کاربن ډای اکساید په کچه کې نږدې 10 بلیونه ټنه کمښت راولي. دا کمښت به د 2022 کال د تولید شوي کاربن ډای اکساید تر کچې له 2 چنده هم زیات وي.
فکر کوم چې دا پر ښه لوري خوځښت دی. فکر کوم دا یو ډول شرم دی چې موږ تر دې زیات څه نه دي کړي.
د چاپیریال ساتنې اداره اټکل کوي چې په 2022 کال کې به په امریکا کې د پلورل کېدونکو موټرو 8% برېښنایي موټر وي. په داسې حال کې چې اوس یې شمیر 9% دی.
اټس امبیشس.
دا ډېر لوی ګام دی. په ورته وخت کې موږ د اقلیمي بدلون د ناورین د مخنیوي لپاره دغه سي لوی ګامونه ته اړ یو.
د کاوینټر پارټ ادارې او اروپایي کمیسیون د څېړنو له مخې په اروپایي هیوادونو او چین کې تر 80% ډېر برېښنایي موټر پلورل کیږي.
ګلوبلی اټ از
اقلیمي بدلون په نړیواله کچه پیښیږي. په هر ځای او په هر هیواد کې پیښیږي. یوازې امریکا نه چې اقلیمي بدلون پکې پیښیږي. نو که تاسو بدلون سب کړئ نور به هم ګټه ترې واخلئ.
د بایدن اداره وایي که دا تر هغه تصویب شي امریکایان به د تیلو د لګښت له اړخه 1 تریلیون ډالر وسپموي. خو د هیله مندۍ تر څنګ په دې هکله ځینې څرګندې اندېښنې هم شته.
د مارکیټ د غبرګون په اړه پوره تر یوې کچې د ډاډ کمښت دی. آیا پیرودونکي غواړي چې برېښنایي موټر وپیري؟ آیا بای په بارز ډول راولویږي؟ آیا هغه منرالونه به موجود وي چې د برېښنایي موټرو د بیټریو لپاره وکاریږي؟ آیا په پوره شمیر د چارجولو مرکزونه به جوړ شي؟
شنون کې دغه راز وایي چې د موټرو صنعت باید نوي بدلونونه پلي کړي. بل اندېښنه دا ده چې د امریکا 80% برېښنا د فوسیلي تیلو څخه تولیدېږي.
اړتیا ده چې د برېښنا د بیې په اړه ډاډ رامنځته شي او په خپله د برېښنا تولید تر هغه زیاته ستونزه رامنځته نه کړي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غږ په پورش منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونې په 2015.0 9015.0 10590.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپین خبره یا رکو راست خپرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز
د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو صفو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه په لنډو صفو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
نو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا د هغو کوښښونو پیاوړي کولو ته دوام ورکوي چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو رژیم د بیلاروس خلکو د ځپلو لپاره باید حساب کتاب ورکړي او د دوی د لوړو ډیموکراتیکو ارزوګانو لپاره. همدغه راز د اوکران په جنگ کې د لاس لرلو او اسانتیاوو د برابرولو لپاره اضافي بندیزونه لګول یوازنۍ لاره ده چې هغه باید ولګول شي. د خزانې وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول دفتر یا او اف ای سی په درو مرکزونو او نهو کسانو باندې بندیزونه ولګول او د شتمنۍ د کنګل کولو په حیث د جمهوري ریاستي والو تکه په ګوته شوی وه. او اف ای سی د بیلاروس د انتخاباتو په مرکزي کمیشن باندې بیا بندیزونه لګول شوي دي او د دغه کمیشن په وو غړو باندې هم بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا، اروپایي اتحادیې، برتانیا او د نورو نږدې انډیوالانو لخوا د بندیزونو لګول د منسجم ثواب یوه برخه ده. د ډیموکراسۍ په پلوي تاریخ او مدني ټولنې ته دوامدار ځپل ورکوي چې د 2000 کال د جمهوري ریاست د جعلي انتخاباتو نه وروسته پیل شول. مګر په بیلاروس کې په کسانو او مرکزونو باندې لګېدلې بندیزونه د خپلو خلکو په خلاف د لوکاشنکا د بې رحمۍ یوازنی ځواب نه دی. د بندیزونو عملي کول د امریکا د کلک ارادې یوه برخه ده چې د لوکاشنکا او د ده د رژیم لپاره حساب کتاب ورکول پیاوړي کوي او د اوکراین په خلاف د ده رژیم د روسیې غیر عادلانه جنګ د اسانتیا برابرولو ته دوام ورکوي. د بیلاروس هوا، ځمکه او بنیادي کارونه د اوکراین په اختیار کې ورکوي. تروریزم او مالی استخباراتو لپاره د خزانې د وزارت مرستیال برن نیلسن ویلي د لوکاشنکا استبدادي رژیم دولتي تشبثاتو او مهمو مامورانو باندې متکی ده چې اساسي مالیه تولیدوي چې د بیلاروس د خلکو په خلاف ځپونکي اقدامات قادره کوي. موږ ژمنه کړې ده چې د ډیموکراسۍ د ځپلو د پوتین د جنگ د انتخاب لپاره د ملاتړ لپاره د لوکاشنکا په رژیم قیامت ولګول شي یا قیامت یې ادا کړي. په خاصه توګه او اف ای سی په دوو دولتي تشبثاتو باندې بندیزونه ولګول. د بیلاروس د موټرو د فابریکې د اسامو ګډ شرکت پرانست او د منسک د موټرو د بیلاروس د موټرو د فابریکې سامو شرکت پرانست د اسامو ګډ شرکت نه پرانست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اعلان وکړ د بهرنیو چارو وزارت د اجرایه فرمان 5.015 له مخې په 14 اضافي کسانو باندې د دې لپاره د ویزې محدودیتونه لګوي چې په خپل لاس لرنې سره په بیلاروس کې ډیموکراسۍ ته تاوان رسوي. د رژیم د مامورانو په شمول دغه کسان په داسې پالیسیو کې لاس لري چې هغه زړور بیلاروسان ګواښي او ډاروي چې په خپل ستر شخصي قیامت سره خپل بشري حقوق او اساسي ازادۍ پر مخ بي. امریکا به د لوکاشنکا په رژیم باندې د قیامتونو لګولو ته دوام ورکوي او هغه څوک چې د بیلاروس د خلکو د ځپلو او د دوی د ډیموکراتیکې هیلې لپاره د دې ملاتړ کوي په سیمه کې د رژیم خطرناک او د بې ثباتۍ فعالیت او د اوکران په خلاف د روسي د ناپارول او غیر قانوني جنگ لپاره دوامدار اسانتیا برابروي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو